السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ده سفی الله ستانګ زای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سپرلوی په دوو موټرونو کې چاودنې وشوې چې له کابل الکتر لګه نه تنه وژل شوې دي په دې چاودنو کې چې ویل کېږي قربانیان شیعهګان دي دیارلس تنه نور ژوبل شوي هم دي د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په مزار شریف کې د امنیي قمندانۍ ویاندوی محمد آصف وزیري وایي چاودنې په هغو مسافروونکو موټرو کې شوي چې په شیعهګانو پورې تړاو لري تېره اونۍ هم په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو لوی او جامع جومات کې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر دې دمه د مزار شریف د تیر ماښام د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو تر دې مخکې پر شیعهګانو د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش سخت دریزې ډلې منلی دی د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزارت پرون له یو چینایي شرکت سره د کابل د سبز ولسوالۍ په پیروزي ښارګوټي کې د صنعتي پارک د جوړولو موافقه لاسلیک کړه د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې صنعتي پارک کې به د بیجنګ ننګرهار د تولیدي او تعمیراتي شرکت له لوري د پیروزي ښارګوټي په ختیځه برخه کې یو نیم سل فابریکې جوړې شي په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې پر دې پروژې به 214 میلیونه ډالر ولګول شي او څه باندې 14,000 تنو ته به پکې دایمي او 15,000 نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه مرکز د کابل ولایت په چهار اسیاب ولسوالۍ کې 1500 کورنۍ ته خوراکي مواد وویشل د سعودي عربستان د ریاد ورځپاڼې د راپور له مخې د مرستې د روژې په مناسبت په 2022 کال کې د مرستو د پروژې په لړ کې وویشل شوه د دې پروژې پر اساس به د سعودي عربستان له لوري 3,600 کورنیو ته مرستې ورکول کېږي د امریکا ولسمشر جیو بایدن به د اوکراین د ملاتړ لپاره له کانګرس څخه د 3,300 میلیون ډالرو د تصویبیدو غوښتنه وکړي بایدن وویل دا پیسې اوکراین ته د خپلې خپلواکۍ د جګړې په خاطر ضروري دي بایدن چې په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره غږېده زیاته کړه موږ دې لایحې ته اړتیا لرو موږ باید دا کار وکړو د دې جګړې لګښت کم نه دی خو یرغل ته شاړول به لا ګرانه تمام شي او د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي ناټو چمتو ده چې د روسیې خلاف په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې ستولتنبرګ پرون په بروسل کې یوې غونډې ته وویل ناټو باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسي دا احتمال شته چې دا جګړه میاشتې میاشتې او کلونه دوام وکړي د دا هم ویل چې ناټو به د اوکراین د شوروي د دورې د زړو وسلو ځای په نویو لویدیځو وسلو ډک کړي کولای شي د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي ورزو د پروګرام معرفي ده امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پرې ایښې دي د افغان پوز پخوانی ویان جنرال دولت وزیری وایي
سپکې وسلې درنې وسلې هلیکوپټرې الوتکې زری پوشونه او انجینري وسایل ډېر قیمت بها وسایل و دا ټول که حساب کړو زه فکر کوم چې د ډېرو پیسو وسایل و
د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مسی عینک د کان تړونې له چینایي شرکت سره تمدید کړی دی
کله چې قرارداد ماده په ماده وکتل سولو د معدنو پټرولیم وزارت د رهبری له طرفه څخه بالکل په قرارداد کې مداسې څه پیدا نه کړل نو لهدازه موږ قرارداد ته ژمن پاتې سولو
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل د هغه بلوڅ محصل د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې پر چینایانو له ځانمرګې بریدوروسته نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته افغان متقاعدین له طالبانو څخه غواړي
سوانی امر لا پخای اعلان کړی چې فاتې صدر پیسې د متقاعدینو ته خپل د تقاعد حقوق ورکول کیږي متاسفانه د ډېر انتظار سره سره وعده وفا ونه شو
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو تغواګي است رازو لمړی مطلب ته امریکایي چارواکي ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پرې ایښې دي دا خبره د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان په یو نوي راپور کې راغلې ده د راپور په اساس کله چې تیر کال امریکایي ځواکونه اګست په 1 افغانستان ووتل د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په دغه هیواد کې پرېښودې د راپور په اساس د هغه وسلې دي چې د تیرو 14 کلونو په ترڅ کې متحد ایالتونو افغانستان ته لیږدولې وې په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته
CNN خبری څنګه د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو تر واکلاندې افغانستان کې واشنگتن د دې وسلو د ایستلو یا لمنځه وړلو لپاره څه پلان نه لري د سی ان ان د راپور لمخې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له 2015 د 2020 کال د اگست تر میاشتې د 3 میلیارد او 800 میلیونه ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړي وو چې د دې تجهیزاتو لړلې پروسه کال د اگست په 13 له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د 2 میلیارد او 12 میلیونه ډالر په ارزښت وسلې په افغانستان کې پاتې شوې. د امریکا د دفاع وزارت د راپور لمخې په دې تجهیزاتو کې الوتکې، پوځي وسایل، وسلې، مخابراتي تجهیزات او بل شمېر نور وسایل وو. په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی راغلی دی چې له متحده ایالاتونو څخه په افغانستان کې اکثر پاتې وسلې د امریکا د دفاع وزارت له لورې ساتنې ته اړتیا لري. په کابل کې د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د امریکا د دفاع وزارت تخصصي قراردادیانو په دې برخه کې مرسته کوله. د راپور په یو بله برخه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امریکا د پریشو الوتکو ارزښت څه باندې 930 میلیونه ډالرو ته رسی شي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته 80 الوتکې ورکړې وې او دا الوتکې په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې پریښودې.
و موردل چې امریکایي چارواکو ویلي د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پریښي دي. د دغو وسلو د اهمیت او د ترهګرو ډلو لاسته دغو وسلو د ورتلو د اندېښنې په اړه عصمت څاروان د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې دغه وسلې څومره مهمې وي.
په دې کې شک نشته دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان وسلوال پوځ ته ډېرې وسلې ورکړې وي. دقیق قیمت یې زه نشم ویلی چې 2 میلیارد یا د دې نه کم یا زیات، مګر د 2,400,000 اردو لپاره یا وسلوال پوځ لپاره زه فکر کوم چې په همدې قیمت به وسلې وي، ځکه چې په آخرو کې د پولیساتو ځواکونو او د ټولو شمېره د اردو 2,400,000 تنو ته رسېدلې وه. نو د دې لپاره سپکې وسلې، درنې وسلې، هلیکوپترې، الوتکې، ټانګو زری پوشونه او د کاش په استخباراتو وسایلو وسایط او په څنګ کې د انجینري وسایط ډېر قیمت بها وسایط و دا ټول که حساب کو زه فکر کوم چې د ډېرو پیسو وسایل و. او دا وسلې د طالبانو لاسته په رښتیا ورغلي دي، ځکه طالبان په څو ورځو کې ټول افغانستان ونیو، چا ورسره جګړه ونه کړه، هیڅ وسلې خراب نه شوې، ټولې د دوی لاسته ورغلي دي.
جنرال صاحب، د دغو وسلو په منځ کې مهمې کومې دي؟
نو په دغو وسلو کې زما په عقیده باندې مهمې وسلې د انجینري وسلې وي، د کشف استخبارات وسلې وي، او د بلاک هاک هلیکوپترې وي یا د روسیې د می 12 هلیکوپترې وي، می 15 هلیکوپترې وي، ګرچې هغه خراب شوې وي خو که ترمیم شي هغه هم ښې هلیکوپترې دي. بل 15 سوپر توکانو الوتکې وي چې هغه هم قیمت په ها دي. نو په دې اساس باندې زه ویلی شم چې د ډېرو پیسو وسلې په افغانستان کې پاتې شوي دي او هغه د طالبانو سره دي او طالبان د هغوی نه استفاده کوي. او زه په دې عقیده یم چې د مخکې دورې په شکل به طالبان دا ځل دا وسلې ضایع نه کړي، ټولې به وساتي، ځکه دوی اردو ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري، حمایت ته ضرورت لري او خپلو وسلوالو کسانو ته وسلو ته ضرورت لري.
څومره خطر شته چې دا وسلې د داعش په شان ډلو لاسته ورشي؟
چې د داعش لاسته لویږي که نه لویږي زه فکر کوم چې داعش لاسته ځکه نه لویږي چې طالبان د داعش سره ملګري نه دي، د داعش سره جګړه کوي، د داعش سره دښمني لري. ټول وخت کې که چیرې د دوی قدرت ورسېږي د داعش جرلې وباسي د افغانستان نه ورکوي.
د افغان پخوانی پوځ ویان جنرال دولت وزیری و چې د امریکایي چارواکو د څرګندونو او دا چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پریښې دي، په دې اړه باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړه. خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د هغه افغاني الاصله امریکایي پوځي سره لیدلی دی چې د طالبانو په اسارت کې وو او تازه له بنده خوشی شوی دی. توماس ویست نن په یو ټویټ کې ویلی دی چې خوشحاله دی له صفی الله رؤوف سره لیدلی دی. صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی و چې په کابل کې له یوې خیریه ټولنې سره هم کار کوو او تر دسمبر میاشت پورې د طالبانو په قید کې و. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې ده چې صفی الله رؤوف اوس په کور کې دی او له خپلو ملګرو او کورنۍ سره دی. هغه ویلي دي چې همدارنګه د صفی الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشي کېدو کې د طالبانو رول هم د یادولو وړ دی. د یادونې ده چې صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی تر دسمبر پورې د څو اونیو لپاره د طالبانو په قید کې و چې بالاخره د اپریل په لومړیو کې لومړی قطر او بیا له هغه ځایه امریکا ته ورسول شو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122124001.
د هغې چینایي کمپنۍ غړي په کابل کې دي چې د مس عینک قرارداد یې د افغانستان له پخواني حکومت سره کړی و. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویاندوی وایي د دغه وزارت سرپرست وزیر له چینایي کمپنۍ څخه غوښتي چې پر دغه کان کار پیل کړي. طالبان هیله لري چې پر دې کان د کار پیلېدا به دوی ته د عوایدو ترڅنګ ډیرو خلکو ته د کار فرصت برابر کړي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي طالبانو د قانون استخراج ته زور ورکړی او له دې درکه د خپلو عوایدو د زیاتولو هڅه کوي، د طالبانو حکومت له چینایي شرکتونو سره د مس عینک قرارداد له سره وڅېړه او هغې تایید کړه. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی مفتی برهان تیره شپه آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو د اسلامي امارت کابینې د قانون وزارت ته دنده وسپارل چې د مس عینک قرارداد له سره وارزوي او که د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف نه وو د دغه قرارداد د عملي کولو لپاره ګامونه واخلي.
کله چې قرارداد ماده په ماده وکتل سلو د معدن پټرولیم وزارت د رهبری له طرفه څخه بالکل په قرارداد کې مداسې څه پیدا نکړل، نو لهذا موږ قرارداد ته ژمن پاتې سلو او درې ویډیوي کانفرنسونه موږ سره وکړل او بیا شیخ صاحب چین ته ولاړی. په چین کې د قرارداد د مسینک یا د ام جی ام د کمپنۍ د مشرتابه سره ولیدل او بیا دوی د لیک کابل ته رااله. اوس هم فلحال چې زه راستاسو سره مجلس کوم د مسینک قرارداد یا د ام جی ام کمپنۍ مشرتابه هغه په کابل کې فزیکی شتون لري.
د مس عینک کان قرارداد په خوانی حکومت په 2001 میلادي کال کې د چین له ام سی سی کمپنۍ سره نسبتا په شو شرایطو لاسلیک کړی و چې پر اساس دې کمپنۍ منلې و افغانستان ته به د کال له 250 میلیونه تر 300 میلیون ډالرو عاید د ورکولو ترڅنګ برېښنا کوټ او ریل لار جوړوي. شغلی برهان دا هم تایید کړی چې د طالبانو حکومت د متوسطو قانونو استخراج ته زور ورکړی او اوس د په وینا 1340 متوسط قانونو استخراجیږي چې له کبله د دولت عواید زیات شوي دي. دا په داسې حال کې چې د قانونو ځینې متخصصان وایي ډیر قانونه په غیر فنی ډول کیندل کیږي چې له کبله ضایعات ډیر دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل د هغه بلوڅ محصل د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې په کراچۍ ښار کې پر چینایانو له ځانمرګي برید وروسته نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته. ادعا کېږي چې د یوې بلوڅې ښځې له لوري له انتحاري برید وروسته په کراچۍ کې یو شمېر کسان په دې خاطر نیول شوي چې په خټه بلوڅ دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بخښنې نړیوال سازمان پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر پاکستانی چارواکو ژغ کوي چې د بلوڅ محصل بیبګر امداد په اړه دي ووایي چې چیرې دی او که دوی نیولې وي نو سمدستي دي خوشي کړي او یادې محکمې ته وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز ویلي که بیبګر نیول شوی وي د عادلانه محاکمې حق لري. راپورونه وایي چې بیبګر په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون محصل دی او د چهارشنبه په ورځ هغه مهال د دریو موټر سپرو له لوري ونیول شو چې د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د خپلوانو لیدو ته تللی و. د پنجاب پوهنتون یوه ویندوی د بیبګر نیونه تایید کړې او ویلي چې استخباراتي ادارو له پوهنتون څخه بیولی دی خو امنیتي او استخباراتي ادارو د نوموړي د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې بلوڅو او پښتنو اقلیتونو په ځلونو ادعا کړې چې د استخباراتو له لوري د دوی خلک نیول کېږي او مړ ژوندی نه معلومېږي. په پاکستان کې د بلوڅ محصلانو فدراسیون ویلي چې د دوی یو شمېر نور کسان هم نیول شوي خو چارواکو تر اوسه پورې رسمن د چا د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. بیبګر امداد وروسته له دې ونیول شو چې په کراچۍ پوهنتون کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ درې استادان په انتحاري حمله کې ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د بلوچستان بیلتون غوښتونکې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ یا د بلوچانو د ازادۍ جبهې په غاړه واخیست او ویل چې دا برید یوې ښځې چې شاري بلوچ نومېده کړی دی. د پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر بحثونه پارولې دي خو د بلوڅو محصلانو ټولنې ویلي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې په دې پلمه د بلوڅو محصلانو ځورول نوې خبره نه ده بلکې تر دې مخکې هم ځورول کېدل. پرون بلوڅو محصلانو د لاهور په پنجاب پوهنتون کې په دې خاطر احتجاج کاوه خو اجازه ورنه کړل شوه.
جوان
آزادی خزینه ته سره اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
سوی مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
واربشو غزنی ته هلته د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا پر 380 کورنیو باندې مرستې ویشل شوې دي.
په غزنی کې د پنځشنبه په ورځ د افغاني سری میاشتې ټولنې له لوري دغه ولایت په مرکز او شاوخوا سیمو کې له 380 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې ټولنې چارواکي وایي دغه مرستې د ترکیې هیواد د خلکو له لوري چمتو سوې وې. د افغاني سری میاشتې ټولنې د مرکزي سویل لویدیځ زون استازي او د حوادثو سیمه ییز لوی مدیر عبدالمستعان رحماني ازادي راډیو ته وویل په دغه مرستو کې شپږ قلمه توکي شامل دي. نوموړی زیاتوي دغه کورنیو سروې په خوا تر سره سوي وه.
نن چې تاسو د صحنه شاهد یاستئ البته د غزنی د مرکز مختلفو سیمو 380 کورنیو ته نن دلته توضیح لرو چې د ترکیې هیواد د خلکو لخوا چمتو شوي دي چې پکې هغه کې 50 کیلو اوړه 10 لیټر غوړي 1 کیلو مکرونی 2 کیلو تر میده وړه روب مالګه پکې شامل دي.
بل لور ته بیا هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي خوشاله دي خو وایي باید نور مرستې هم ورسره وسی. دوی وایي غزنی هغه ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي سختو جګړو او وچکالیو ځپلې دي.
زه کریم الله دی ورزو د کلی رئیس مې زه تشکر کوم د سرمیاشتې د خونځه چې د ترکیې له هیواد نه مننه کوم چې د ورزو د کلی ته درسو بیوازل خلک ته مرستې ننو. دا خلک ډیر زبرسوې دي په جنگو کې خوش سالم هم ده. نورم تاسو کوشش وکړئ چې د خلک سره کومک وسید.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له راتګ سره په غزنی ولایت کې له زرګونو بېوزلو او اړمنو کورنیو سره د بېلابېلو موسسو له لورې خوراکي او غیر خوراکي توکي مرستې سوي دي.
راپورونه مرکی او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونه دې برخه ته مو سه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر هغه کسان چې د پوست له لارې له افغانستان څخه بهر یا هم له بهر څخه افغانستان ته اسناد او نور توکي لیږلي دي شکایت کوي چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي او ډیر وخت لپاره ځنډیږي چې دې ځنډ دوی له ډیرو ستونزو سره مخ کړي. د افغان پوست اداره مني چې د پوست لیږلو په برخه کې ستونزو سره مخ دي خو وايي دوی یې د حل لپاره هڅه کوي. نور جزئیات
د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د نورو خدماتو ترڅنګ پوستي خدمتونه هم ټکنی شول چې په دې لړ کې ځینو خصوصي پوستي شرکتونو خپل فعالیتونه ودرول. ځینو هغو کسانو چې په دې وروستیو کې د پوست له لارې اسناد او توکي لیږلي دي ازادي راډیو ته وویل چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي چې له دې امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکي زین الله شګیوال چې شاوخوا څلوېښت ورځې مخکې ځینې اسناد فرانسې ته لیږلي وایي تر اوسه یې درک نشته چې چیرته دي. دی وایي هلته یې خپلوان اسنادو ته په تمه دي خو کله هم چې په ننګرهار کې د افغان پوست له څانګې سره اړیکه نیسي هغوی ورته وایي چې صبر دې وکړي وبرسیږي.
د ننګرهار دولتي پوستخانې د لارې مو لیږلي ما چټک پوست کې ورکړل ویلې چې اوه ورځې زیات دیار لس ورځې خو دیار لسمه ورځ چې ده دا اخري ورځ یعنی په دې ورځ اکمن رسیږي. مانن چې ده دا تقریبا څلوېښت دوه څلوېښت ورځې کېږي اوسه پورې معلومات نشته چې دا تذکیري چیرته دي.
دا ستونزه یو اړخیزه نه ده. هغوی هم افغانستان ته د پوست له لارې په اسانۍ څه لیږلی نه شي چې په بهر کې دي. په جرمني کې میشت افغان لیکوال علمګل سهر وایي غواړي یو سند افغانستان ته ولیږي خو له ډېرو هڅو وروسته هم بریالی شوی نه دی چې دا کار وکړي.
زه تقریبا اووه میاشتې کېږي چې یو مهم سند ده یوه پاڼه ده وایم دا ولیږم نه لیږل کېږي. افغانستان لکه څوک چې
مخکې په کابل کې د چټک لیک پوستي شرکت ډی ایچ ایل فعالیت درلود چې له افغانستان نورو هیوادونو او له هاخوا بیا افغانستان ته د اسنادو د لیک درالیک په برخه کې د خلکو ستونزې تر ډیره هوارې کړې وې خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره یې فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی چې غوښتل یې څو کتابونه ایران ته ولیږي وایي کله چې د افغان پوست ادارې ته ورغی د کتابونو د لیک بیه یې دومره لوړه ورته وویله چې د کتابونو تر بیې څو چنده لوړه وه.
نو دوی چې کوم حساب وکړو ماته یې وویل چې دا په شپږ دېرش زره افغانۍ باندې تاسو ته انتقال کېږي. نو ما ویل چې دا خو شپږ دېرش زره افغانۍ تقریبا دا کتابونه چې حساب کوم شپږ دېرش زره ټول نه دي. دا تر زوی مې جلال آباد نه هم بهر ته څه لیږل هغه نه تفوس وکړو چې هغونه هم تقریبا شپږ دېرش زره افغانۍ ترې اخیستي. موږ د مسؤلینو نه د لوړ پوړو چارواکو نه هیله لرو چې دا قیمتونه راټیټ کړي.
خو د افغان پوست ادارې مسؤلان وایي چې د پوست باید دوی نه بلکې د پوست نړیواله ټولنه ټاکي. د دغې ادارې د سوداګرۍ او پراختیا څانګې مشر ذبیح الله عمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ستونزې شته خو ویې ویل د دې ستونزو د حل لپاره کار کوي. نوموړی وایي د حکومت له بدلېدو سره بهرني خدمتونه درېدلي وو او دوی د بدیلې لارې په توګه اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د پاکستان له لارې د پوست د لیږد لړۍ پیل کړه خو هلته هم ستونزې پیدا شوې.
چې کله مونږ اول کې اخیزه وکړه پاکستان د لارې مونږ اسلام آباد د لارې ولېږل نو هغه د پاکستان سره مشکل راغلو. د مونږ پاسرونه چې وو کوم آیټمونه چې مونږ لیږلي وو هغه بېرته یې مسترد کړ پاکستان اسلام آباد ته چې دا څوک شکایت کوي څه په مشکل وو. بیا وروسته مونږ کوشش وکړلو چې د قطر د لارې رسمن د قطر د لارې دغه مشکل حل کړو. الحمدلله هغه مشکل مو وسل شوی دی. کوم آیټمونه چې مونږ په اسلام آباد کې بند وو هغه هم بېرته واپس کابل ته راغوښتلو نو بېرته د کابل نه ډایرکټ قطر د لارې انشاءالله ټول ځای ته ورسېږي.
ښاغلی عمر زیاتوي چې دوی عاجل پوست یا پارسل له لسو تر دیارلسو ورځو رسوي او عادي پارسل بیا پنځه ویشت ورځې وخت نیسي. خو هغوی چې د پوست له لارې خپل توکي لیږي وایي کله یې عاجل پارسل هم څو میاشتې نادره کوي. د افغان پوست ادارې پخوانی تخنیکي مرستیال عبدالحادي ذهین وایي د افغان پوست اداره باید له سیاسي تعاملاتو لرې وي او هڅه دې وکړي چې د ټولو هیوادونو له پوستي ادارو سره ښې اړیکې ولري. ښاغلی ذهین وړاندیز کوي چې افغان پوست اداره د خپلې اوسنۍ ستونزې د پوستي خدماتو د نړیوالې ټولنې په مرسته حل کړي او د دې ترڅنګ دې په افغانستان کې له شته هوایي شرکتونو سره اړیکې او همغږي رامنځته کړي چې د هغوی له لارې پارسلونه په وخت او په ښه توګه تر منزله ورسوي.
ډیر ځنډول شوی دی
هغه دلیل دا ده چې مثلا تیاره په وخت نه ځي، مثلا د دوی کمیونیکیشن د هبونو سره په ښه توګه نشته، هب کې مثلا دغه پکیج پاتې کیږي، بیا د هغې نه مثلا نور هیوادونو ته ځي، بیا هلته د هغې پروسې فالو اپ تعقیب نشته. یعنی دا یو پروسه ده، د اول نه تر اخره پورې دا پروسه باید تعقیب شي. د پروسې لپاره باید یو وخت او زمان تعین شي. یو پی یو خپل سیستمونه لري چې د انټرنیشنل پوسټل سرویسز په نوم دی، هغه سیستم کې د پوستا په هر قدم کې معلومیږي، هر قدم کې تعقیبیږي، ټرک نمبر لري. ولې د لپاره یو مشخص ټیم باید ووسی چې هر پوستا تعقیب شي، بیا هغه نه وروسته مثلا ته مشتری ته هم جواب وکیدلی شي. مثلا کار دې په همدې صورت پر مخ خزین.
په افغانستان کې لومړني پوستي خدمتونه په دودیز ډول د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال پیل شول. هغه وخت هم د خدمتونو په کمو امکاناتو او ځنډ ترسره کېدل چې تر اوسه یې ډېر توپیر نه دی کړی، خو خلک هیله لري چې په دې برخه کې لازم پرمختګ رامنځته او شته ستونزې هوارې شي. دوی دا هم وایي هیله من دي چې تړل شوي خصوصي پوستي شرکتونه هم بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي.
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په تاریخي موزیم کې د تاریخي آثارو د بیا رغونې چارې بیرته پیل کړې دي. په غزنی کې ډیر فرهنګ پال هم د اطلاعات او کلتور ریاست دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې ټولو لرغونو آثارو او عبادتو ته پام وکړي. نور حال په رپورت کې اورو.
په وسانی وخت کې د غزنی ولایت په ملي موزیم کې د بودایي او اسلامي دورو زرګونه قلم آثار پراته دي، خو دغه آثار ځینې برخې د کورنیو جګړو او بیلابیلو حکومتونو او نظامونو په وختونو کې نړېدلي چې بیا رغول او تارتیا لري. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وایي د دغه تاریخي موزیم د تاریخي آثارو درغولو چارې پیل کړې دي. نوموړی په هیواد کې تاریخي آثار د افغانستان ملي او مانوي شتمني بولي، نو ځکه د هغې په ساتنه او رغونه ټینګار کوي. ښاغلی مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل له دې عمله یې پتیلې چې په غزنی موزیم کې پراته تخریب شوي آثار بیرته ورغوي.
په غزنی کې موږ سلګونه داسې آثار لرو چې د هغو ترمیم ته ضرورت ده. که چېرته دا ترمیم نه شي دا یو مخلبه نه ځي. بیا موږ د لرې یو ټیم جوړ کړو چې په دې کې مسلکي کسان هم شته چې له ډېره وخته اطلاعات فرهنګ کې کار کړی ده. بس په دې هم فیصله وکوله چې نور باید دا جوړ شي. کار ورباندې روان ده چې ترمیم شوي دي او زموږ مسلکي خلکو ته ضرورت شته. په دې کې وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده، انشاءالله هغه به هم له موږ سره مرسته وکوي.
حبیب الله مجاهد په غزنی موزیم کې د پروتو آثارو د بیا رغونې په برخه کې له موسساتو او ملي تجارانو څخه له دوی سره د کیمیایي موادو په اخیستلو او برابرولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونې وړ ده چې د غزنی په ملي موزیم کې د کیمیایي موادو د نشتون له کبله د تاریخي آثارو د بیا رغونې کارونه ټکنې روان دي. بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي او وایي دا به د خوشي ځای وي چې موږ بیرته خپل نړېدلي آثار جوړ ووینو. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جړان وایي د هیواد دغه تاریخي آثار باید په خوا رغول سوي وای، خو اوس هم ناوخته نه ده.
د زمیم یو دی ولایتونو په کتار کې د چپ موزیم کې ډیر داسې آثار ته چې یادې ورستیو جګړو او یا طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي، دا چې اوس د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې موږ دغه آثار بیرته رغوو او د دې د رغولو لپاره یې مټ رابډ وهلی دي. دا ډېره ښه چاره ده. موږ د دې دا هسې ستاوي چې زر تر زره باید دغه تاریخي آثار ورغوي تر څو پورې زموږ هغه تاریخي هویت خوندي شي او راتلونکو نسلونو ته په میراث پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ډېری سیمو کې تاریخي آثار د خپلمنځیو جګړو او طبیعي پیښو له امله نړېدلي، خراب شوي او یا یو مخ له منځه تللي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، سو یې راخلو.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ څخه طالب یم، خبره کوم. کومې دغه مرستې چې د راځي یا دغه ستاسو کې ویشل کېږي هغه عامو خلکو ته نه رسېږي، هغه خلکو ته رسېږي هغه زاړه ملکانو، هغه زاړه خاینین یې ګرده وړي.
زاهد ملتیار د نادعلي ولسوالۍ د ماتکې درس پر لاین یم. عمارت د مشرانو څخه غوښتنه لرم چې تاریخ مو بند کړه، ډېر ښه کار مو کوي، پر ځای کار مو کوي. نو دغه ولس غم هم باید در سره وخوري چې په دې کښ باندې په لکونو خلک اخته وه. نو دا ټول بېکاره کېږي، باید بندونه او د بر کار ورته وسي، بندونه وتړل شي او کارخانې فعاله شي، دا خلک پکې په کار وګمارل شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د اوس لپاره هم دومره. په نور خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سپرلیو په دوو موټرونو کې چاودنې وشوې چې له کبله یې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. په دې چاودنو کې چې ویل کېږي قربانیان شیعهګان دي، 14 تنه نور ژوبل شوي هم دي. د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزارت پرون له یو چینایي شرکت سره د کابل د حساب ولسوالۍ په پیروزي ښارګوټي کې د صنعتي پارک د جوړولو موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې صنعتي پارک کې به د بیجنګ ننګرهار د تولیدي او تعمیراتي شرکت له لوري د پیروزي ښارګوټي په ختیځه برخه کې یو نیم سل فابریکې جوړې شي. په خبر پاڼه کې همدارز راغلی چې پر دې پروژې به 214 میلیونه ډالر ولګول شي او څه باندې 14 زره تنو ته به پکې دایمي او 15 زره نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي. د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه مرکز د کابل ولایت په چهار اسیاب ولسوالۍ کې 500 کورنۍ ته خوراکي مواد وویشل. د امریکا ولسمشر جیو بایډن به د اوکراین د ملاتړ لپاره له کانګرس څخه د 3 میلیارد و 300 میلیون ډالرو د تصویبیدو غوښتنه وکړي. بایډن وویل دا پیسې اوکراین ته د خپلې خپلواکۍ د جګړې په خاطر ضروري دي. او د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي ناټو چمتو ده چې د روسیې خلاف په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروسل کې یوې غونډې ته وویل ناټو باید اوږدې مودې لپاره چمتو اوسي. دا احتمال شته چې دا جګړه میاشتې او کلونه دوام وکړي. دا هم ویل چې ناټو به د اوکراین د شوروي د دورې د زړو وسلو ځای په نویو لویدیځو وسلو ډک کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
نن د ثور پر ومه او اتمه بحث کو. لدی دو تاریخي ورځو افغانانو څه کړی څه کولای شي. احمد شبرګم پرې خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. څلور څلوېشت کاله مخکې د راډیو افغانستان عادي خبرونه قطع شوې. د دې پر لپسې نغمو په منځ کې د خلقو ګوند غړي اسلام وطنجار د سردار محمد داود د حکومت د سقوط خبر ورکړ.
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد.
د 1955 لمریز کال له کودتا 14 کاله وروسته د ثور په اتمه مجاهدین کابل ته ننوتل. د خلق او پرچم ګوندونو د وروستي واکمن ډاکټر نجیب الله پرزای سبقت الله مجددي په اسلام آباد کې د مجاهدینو ترمنځ د شوي تړون له مخې د دوو میاشتو په مخه ولسمشر شو. مجاهدین په داس وخت کې پر کابل واکمنان شول چې ملګرو ملتو د افغانستان د سولې پلان جوړ کړی و څو واک په سوله ییز ډول په کابل کې نوي حکومت ته انتقال شي. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي بینن سیوان په جنوا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په نصارت د سولې تړون لاسلیک کړ، خو دا سوله ونه شوه او دا تړون تطبیق نه شو. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د 1983 کال د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په کابل کې د دوی ملاتړی حکومت کمزوری شو. د 1983 کال په دسمبر کې د دفاع وزیر جنرال تني کودتا دا حکومت نور هم لپشو غورځاوه او د ببرک کارمل د ملاتړیو له لوري د نجیب الله د حکومت د کمزوري کېدو هڅو د دې حکومت وروستۍ ستنې ړنګې کړې. داخلي اختلافاتو که چیرته د خلق او پرچم حکومت ړنګ کړی وي، د مجاهدینو داخلي اختلافات هم د دې سبب شول چې په 1989 میلادي کال کې طالبان د مجاهدینو حکومت نسکور کړي. اوس د همدې ړنګ شوي حکومت د بریا ورځ طالبان لمانځي. مشهوره مقوله ده چې تجربه انسانانو ته ډېر څه ورسره کوي، خو کله ناکله یې بار دروند وي. په افغانستان کې بیا دا بار دومره دروند دی چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیستی، په میلیونونو انسانان یې بېکوره کړي، په میلیونونو انسانان یې د خپل هېواد پرېښودو ته اړ کړي، په میلیونونو یې مایوبه کړي او کونډې کړي، اقتصادي زیانونه یې پرې باندي. نو څه باید زده شي چې داسې ناورینونه تکرار نه شي؟ د بحث لپاره مو دلته دې میلمنو ته بلنه ورکړې. شینکی کړو خیل د ړنګ شوي ولسي جرګې غړي او د چارو شنونکي پوهان ودیر ساپی د سیاسي علومو استاد، محمد صدیق پتمن د سیاسي چارو کتونکي، او ډګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هغو هوایي ځواکونو پیلوټ چې چارواکي به یې له یوه ځایه بل ځای ته انتقالول. د میلمنو هرکلی کوم. خپرونې ته ښه راغلی. لومړی به دا پوښتنه له آغلی کړو خیل څخه وکړم، د ملګرو ملتونو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت ولې ونه توانېده چې د بنین سوان د سولې د تړون دفاع وکړي؟
لومړی دا چې هغه واټن چې د حکومت او د خلکو ترمنځ و، هغه د ډاکټر نجیب الله حکومت هم ونه شو کړای دغه واټن له بینه بیسي او د خلکو اعتماد بیرته راجلب کړي. باوجود چې ډاکټر نجیب الله ډېر کوشش وکړ چې څنګه هغه ټول د تاریخي اشتباهات جبران کی او واکان یو سولیز پایله ولري، او بل هغه نور کړی چې همدغه نی غوښته چې دغه باور رامنځته شي یا دغه برنامه کامیاب شي. په دې کې بدون شک د پاکستان کې میشته جهادي تنظیمونه او خصوصا د رشاته ایس ای په پوره قوت باندې تلاش کولو چې اې دی پایله داسې شي چې کوم شي چې پاکستان غواړي، او متاسفانه دغه تدبیر کوونکی یو وسیله خپل افغانان شو دغه پروسې د ناکامولو په خاطر.
مننه استاد صاحب. کستاسو نظر واخلم، څه شی د دې باعث شو چې د بنین سوان د سولې تړون ناکام شي او ډاکټر نجیب خصوصا ونه توانېده چې د دې دفاع وکړي؟
همیشه به فاصله دې تړون نه نجیب همدا شکایت کاوه چې موږ ته خو وصل نه راځي نور، او په موږ باندې کړی دي، مګر موږ چې ګورو د تورخم ده او د سرحداتو د افغانستان نه د پاکستان خواته همیشه وصل راځي، حمله زیات شوې دي، جنگونه زیات شوې دي، او داسې ښکاري چې دوی هغه تړون ته وفادار نه پاتې کیږي او دوی ادامه ورکوي چې په زور ونیسي. نو زما کل هم همدغه دی او تصور م همدغه دی، خبرې همدغه هماغه وخت کې هم کړي دي، حتی غربي هیوادو ته هم تللی ما، امریکا کې مې هم خبرې کړې دي افغانستان دیس کې چې ولې تاسې یو بل حکومت ته چې غواړي چې جوړ شي او نجیب سره اور سره پخلا شي او نه راولي، هغه په زغرده مونږ ته وویل چې مونږ غواړو نجیب نسکور کو، نه دا چې نجیب سره کنار راشو او یا جوړ او روغ وکړو.
مننه استاد صاحب. پټمن صاحب، تاسو څه باور کوي چې ولې د بنین سوان د سولې تړون د ډاکټر نجیب له لوري دفاع نشو؟
د بنین سوان ماموریت شو دا متاسفانه د سرمنشي د ملل متحد ماموریت شو د جنرال اسمبلی نه مشروعیت اخیسته، نه د امنیت د شورا نه، نه ډاکټر نجیب په بین المللي او نړیوالو چارو کې یو اساسي مشاور لره، او نه خپل په دې پوه شو چې د یو بې واکه ادارې چې هغه اجرایي صلاحیت لري مامور څنګه کولای شي یو کار کې چې او جنگي مصالحه حل کې اساسي تشه په دې کې واچي د بین انسیوان د ماموریت تر شا اجرایي ضمانت موجود نه و چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دی. یو دوم دا چې مجاهدینو د جنیوا په خبرو کې برخه نه لرله، نو دې تجمن نه و چې دا د جنیوا قرارداد دی ومني. د جنیوا قرارداد د پاکستانیانو او د امریکایانو او د روسانو ترمنځ هغه شوی، د وخت شوروي ترمنځ شوی، او چې په هغه کې مجاهدین ملزم نه و، ځکه چې دوی ته به چانس ور نه کړی شو چې په هغه کې برخه واخلي. دریم که ستاسو په یاد وي، په هغه وخت کې چې د بنین سوان ماموریت جریان لري، د استاد رباني په مشرۍ باندې د مجاهدینو یو هیئت مسکو ته لاړه او مستقیمه د مسکو سره خبرې وکړې، او عمل ته استاد رباني په خپل مرکه کې وویل چې تر دې وروسته د ملګرو ملتونو ماموریت ته ضرورت نشته، اینده د مجاهدینو د حکومت پر رامنځته کېدو کې څومره چې پاکستان نقش لري همدومره د استاد رباني د مشاهدې په استناد د وخت شوروي روسانو هم نقش لري چې د استاد رباني ملکه د دې سند دی او د هغه اواز اوس هم په آرشیفونو کې پروت دی.
مننه پتمن صاحب. د ډګروال نورالله نسیمي څرګندونې وړاندې اورو چې دی د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ وو او له چارواکو سره یې له نږدې کتلي دي، خو مخکې تر دې چې نسیمي صاحب ته ورشو، د سیاستوال سید اسحاق ګیلانی نظر لرو چې دی وایي چې له بننسوان سره یې همکاري کوله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت په سوله ییز ډول بل حکومت ته انتقال شي.
زه او زما یو څه ملګري مونږ بننسوان سره کار کاوه، چې حتی د کابل رژیم سره د ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرت و نشي ما قبل انتقال په دې معنا و چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د قدرت پاتې شي، بعد له هغې نه استعفا وکړي، او د نجیب الله نه لاندې چې څونه خلک دي دا ټول بېطرفو خلکو ته ورکړل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
د اسحاق ګیلانی څرګندونې به ډګروال صاحب نسیمي، تاسو په هغه وخت کې چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط کاوه، چارواکي مولا یو ځای بل ځای ته انتقالول، په هغه وخت کې کپلنډ تاسو ته وایي چې وضعیت څرنګه وو، د ډاکټر نجیب حکومت ولې نسکور شو، تاسو څه لیدل؟
د کارمل پلویانو ډله یې د روسانو په تاریخ د ډاکټر نجیب الله د دولت په مقابله باندې راو پرول شول، او په هغه نتیجه کې ډیری خلک چې وو په نظامي قوتونو کې او لوړ منصبونه یې درلودل، لکه نبی عظیمی، لکه جنرال دوستم، لکه جنرال مومن اندرابی، او ډیری نور جنرالان چې په د امنیت ملي په وزارت کې وو د کارمل پلویان وو. د دوی په خوځښت باندې چې جنرال مومن په اول قیام کې ګډون وکړ او د دولت په مقابل کې ودرېده، بیا وروسته دوستم و مستره شو، بیا سید منصور نادری هم چې د اسماعیلیه تبارو مشر وو هغه هم ورسره وو، او د دوی پټې اړیکې له احمد شاه مسعود چې د نظار شورا مشر وو لغه سره اړیکې.
نسیمي صاحب، دغه اړیکې چې تاسو ادا کوي چې دوی له احمد شاه مسعود سره اړیکې لرلې، دا اړیکې تاسو له نږدې لیدلې دي؟
کله چې دوی د دولت په مقابل کې قیام وکړل، بیا د دوی هلیکوپټر غوند چې وو په مزار شریف کې درې سوه اتیاوم غوند، هغه سلبس اعتماد شو د دولت له خوا، او عین زمان هغه جیټ د جیټ پیلوټان چې وو په د مزار په هوایي ډګر کې هغه هم بې صلاحیته شول. بیا موږ د کابل نه واستول شو هلته، او د دوی پرسونل او د هغه غوند قومندان هم چې وو هلال الدین تللی وو حیرتانو کې له مومن سره وو، جنرال مومن سره، او پرسونل یې اجازه نه درلوده چې اتاقو نه وځي میدان ته راشي، یعنی هلیکوپټر یې د دوی وې خو پروازونه موږ کوله، نو ځکه هغه خپل حیاتان هم چې تللي وو هغه حیاتان هم خپل ځان سره یو ورځ دوستمه پورې ورسوه په جرقدوق سیمه کې چې د دوستم قرارګاه والته، په دغو کسانو کې محمود بریالی وو د کارمل ورور پای کارګر، بل یې وو نبی عظیمی چې معاون د وزیر دفاع او قومندان د ګارنیزون د کابل وو، فرید مزدک او نجم الدین کاویانی، او دغه پنځه نفر چې ما ته استدر وخودل دا مخفل له مزار شریف نه د شبرغان لوري ته په جاکو دوک.
ډګروال صاحب نسیمی، په هغه وخت کې خو ډاکټر نجیب جنرال نبی عظیمی د یو هیئت په مشرۍ دوستم ته استولې و چې روغه جوړ وکي، نو څنګه تاسو دا ادا کوي چې دوی هم په دې کې شریک وو؟
د نجیب اشتباه هم دا و چې په دغه ګروپ باندې اعتماد وکړ، د دې هغه خبرې چې له دوستم سره په جګړه کې وکړه چې ما سره تللی وو بیرته ما راوستل، دوی بیا دروغ خبره په بل شکل نجیب ته وویل. ډاکټر نجیب ته هغه دا و چې هغه ته ورته ویلي وو چې تاسو فقط جمعتک چې قومندان د شمالي صفحات وو هغه له دنده ګوښه کوي کابل ته وبولئ، بیا موږ د تاسو سربازان یو، د تاسو تر امر لاندې وظیفه اجرا کوو. په دغه خبره باندې نجیب وغولېد د دوی ټیم له لارې، بیا کله چې دی وغولېد دغه ایتان چې کابل ته لاړل، فقط په سبا د شپې په لسو بجو باندې د انتونوف دو درش ترانسپورتیک نظامی تیاره راغله مزار شریف ته او جمعتک د ډاکټر نجیب په دستور کابل ته لاړ. او کله چې دی کابل ته لاړ بیا سر له سبا دوستم په مزار شریف باندې یرغل وکړ چې هماغه وخت موږ په دیدادی کې وو. او د مزار شریف اتلسم فرقه هم نږدې پروت وو همدغه دیدادی هوایي ډګر کې چې موږ وو. بیا تقریبا دغه قومندان د فرقې د اتلسم چې وو هغه هم د نجیب پلوی وو. دی ډېر جنګ وکړ خو بالاخره زورې ونه رسېده، دی مات شو. او کله چې دوستمیان فرقې ته ور دننه شول بیا دغه قومندان د فرقې په خپل دفتر کې دی هم ووژه. فقط تقریبا نیمه شپه وه چې دوستمیان ټول را ننوتل په دې دادۍ کې. بیا موږ هم ورسره اسیران پاتې شو، شل ورځو پورې موږ هم ورسره اسیران وو. دا خبرې چې زه تاسو ته کوم دا د ما د سترګو لیدلې دي چې همدغسې کیسه وه.
مننه نسیمی صاحب، مننه ازریب څپوکي پروګرام دی. پروګرام مو د ثور ووم یا وتمی ته ځانګړی شوی دی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي پوهان ودیر صاحبای شینکی کړو خیل، محمد صدیق پتمن او ډګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
ازادي په څپوکي پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
اوس په د ثور ومې تراشو پوهان صاحبای تاسو څه فکر کوئ چې د ثور د ومې د کودتا پاڅون انقلاب هر څه چې ورته وایي علت څه؟
په حکومت د شهید سردار داود کې دوی یو څه سله قیود وضع کړل، د مظاهرې باید نه وي، شعارونه باید نه وي، او ډېر شه ازادیګانې سیاسي نورې یو مودې دپاره بند کړل. او یو څه بقرګانې هم چې د حزب دیموکراتیک خلق کړې وې هغو هم یو سفر نه باد چې د ایران نه شروع شو بالاخره په غربي مو هیوادو مصر او سعودي او په پاکستان کې ختم شو. په کونړ کې بیانیه ورکړه بیرته کابل ته راستون شو. نو د فکر د داود خان د نورو هیوادو تغییر کړی و چې تاسې نه روسان د قدرت نیسي او یا لاسپوچی قدرت نیسي. نو هغه یو څه سله اقدامات ونیول چې د حزب دیموکراتیک خلق د غړو لاس د حکومت د خطا کوو په شمول د عدم اجازه د مظاهرو د ازبیانو د خوا یا د هر چا د خوا چې وي. هماغه و چې د میر اکبر خیبر د حزب دیموکراتیک خلق د لوی استاد ترور رامنځته شو چې وروسته ثابتېږي او ویل شوي دي چې دا خپله دوی لپاره دی چې سیاسي استفاده تر وکړي. په خپله حزب ترور کړی دی ولې چې هغه مخالف دی د دې و چې حزب باید داود خان سره قدرت کې شامل شي ولې چې بیا به آینده نه لري. نو د هغې په بانه باندې چې دا نظام وژلی دی یا ترور کړی دی دوی په سلهاو زره په لسهاو زره مظاهرې خلکو ته ټول افغانستان کې راوویستلې. په عین ورځې په کابل کې هم مظاهرې تر هغه د ختمولو پورې میر اکبر خیبر خبره پورې بوتلې او ضد حکومت شعارونه ورکول. هماغه و چې سردار داود دوی هغه مشران نظارت خانه کې واچول او خپله جلسه نیوله چې دوی مقابل کې به آینده څه وکړو. دوی قومانده او هر څه د کودتا کولو د داود په مقابل کې هم آماده وو. مغه و چې وطنجار د ټانک سره د پلچرخي نه د څلورمې قوا نه راووته او په حق باندې حملې شروع کړې په اووم د ثور باندې.
مننه اغلی کړوخیل، که چېرته د داود خان د واکمنۍ د جمهوریت جنو ټکو ته راشو، مثلا د دله جمهوریت سره په افغانستان کې هاشم میوندوال اعدام شو، له یو شمېر نورو پوځیانو سره احمد شاه مسعود پاڅون وکړ، ګلبدین حکمتیار قیام وکړ یا پاڅون وکړ، او برهان الدین ربانی هم پاکستان ته مهاجر شو، یعنی دغه سیاستوال له ده سره مخالف شو. آیا دغو پیښو د ده د حکومت په کمزوري کېدو کې نقش درلود چې کله کودتا پکېده او چا دفاع ونه کړه؟
داود خان شهید هم خدای وبخي، اروپا اروپا اصلا هغه دیکتاتوري شکل ځانته غوره کړل او کوښښ وکړ چې نور سیاسي حرکتونه یا احزاب یا ټول بانکي او فقط یو کوم هیڅ چې دوی خپل دلودل هغه غوښته چې په اسلام هغه حاکم اوسيږي او د نورو څیرو یا د نورو اشخاصو چې مامدار دوی متاثر او یا شانته ارتباطات درلودل د منطقې استخبارات یا نور ملکونو سره دی په ساده ترجیح وکړه چې مثلا د خپل بقا لپاره یا د راتلونکي لپاره دی باید د فرانسان څخه ووزي او بل چیرته میشت شي. نو معلومدار چې نورو په سیاسي حرکتونو خپل ژوند یا رهبري هلته مثلا ځان مسؤول نه احساسو، معلومدار هغوی هم دغه تحرکات هم په لار واچول او د حجی څخه ووتل تر څو پورې وکړی شي د نورو په همکاري باندې دغه خپل هغه مخالفات یا خپل سیاسي ډلو ټپله څنګه ژوندی وساتي تر څو پورې په راتلونکي کې د داود خان یا د اروپا پوره هیڅ یا حکومت وننګوي. نو معلومدار دغه ټول باعث دي چې مثلا د حکومت چپه کېدلو کې یا د مخالفینو په زیاتولو کې منفي رول ولوبوي.
مننه. پټمن صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه پیښې مثلا د اخوان المسلمین د ګوند مشان مهاجر شول، احمد شاه مسعود قیام وکړو، ګلبدین حکمتیار قیام وکړو، لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، دغه پیښو د داود خان د حکومت په کمزوري کېدو کې ونډه لرله؟
شبر سره ګورې، داود خان چې کله قدرت وکړه په افغانستان کې د دیموکراسۍ لسیزه وه او قرار دا و چې احزاب رشتو کی او د ډاکټر موسی شفیق حکومت او چې هغه ژمنه کړې و چې د احزاب قانون په پاچا توشي کی او احزاب په قانوني باندې فعالیت کوي. داود خان په دې وخت کې کودتا وکړه، په حقیقت کې دیموکراسي خفه کړه. یو داود خان شخصي ژوند دی او د هغه تقوا ده، وطن سره مینه ده، جلار ده، یو د هغه د سیاست کمزورتي او غلطي او اشتباهات دي. داود خان غیر متوازن سیاست وکړ په افغانستان کې، راستیانه وټکول او چپیانو ته رشد ورکړ. داود خان د کودتا په لومړیو کې ټول پرچمیان ولسوالان شو، په ولسوالیو کې او په اردو کې پرچمیانو او خلقیانو، البته خلقیانو د پرچمیانو تر وزرو لاندې رشد وکړ. او د داود خان دوره په حقیقت کې د حزب دیموکراتیک خلق د پرورش دوره وه او د راستي سیاستوالو د وهلو او د ټکولو او ملي سټیج خپله داود خان ونیو. ملي سیاستوالې په دې کمزوري کړل چې د انقلاب ملي او غورځنګ ملي په نامه حزب جوړ کړ. دا سنګر دوی ونیو، ملي سیاستوال شعار دوه واخیست، ملي شعار یې په خپله واخیست چې عملي نه کړی شو. راستیانې وټکول او چپیانو ته رشد ورکړ چې بالاخره دا نامتوازن سیاست د دې باعث شو چې دی خپله هم د شهادت جام وڅکي او افغانستان یوې بلې غمیزې ته ور داخل کړي چې هغه د ثور د ومې کودتا وه، چې هغه هم د دې نامتوازن سیاست په نتیجه کې رامنځته شوه. مخکې د دې نه چې کمونستان په تصفیه کې په اردو کې د ده ضعیف نفس او د دفاع د هغه وخت تشنات راته دي، رسولي هغه کمونستان چې په رشوتونو په اساس باندې د اردو د سامان فلانو سره اسناد شته دی، مثلا قادر په احتیاطو کې و دراوسته بیته دغه د هوایي قواو درستیزول مقرر کړي، د هوایي قواو قمانده په لاس کړله، وطنجار په همدې صورت سره ضعیف نفس خلکو باندې تکیه، په کمونستانو باندې تکیه، ملي شتیج په دروغو په خپل نیول او د راستیانو ټکول د دې باعث شو چې د ثور غنیزه په افغانستان کې راشي.
مننه پټمن صاحب. ډګروال صاحب نسیمی و بخشي، زه په دې نه یم خبر دی، داود خان په وخت تاسو زده کړې کولې کنه؟ هغه وخت مو هم کار کاوه.
نه، د داود خان په وخت کې زه د مکتب په دویم صنف کې وم. هغه ورځ مې ډېر ښه په یادېږي، ځکه چې پلار مې د دغه ګوند غړی و او دای په بګرام کې وایي صاحب منصب و. په هغه ورځ د ایراغ ټول د ثور د کودتا ورځ مې ډېر ښه په یادېږي. هغه تیاری چې راتلې بمبردونه یې کوله، موږ په چتون کې خپل کور کې وو، خو د ما پلار چې و خو د دغه ګوند غړی و، مګر دوی خو غوښتل چې د سم نظام رامنځته کړي. مګر دا زه فکر کوم چې دغه انقلاب هم چې وسو دا یو داخلي توطیه وه، دغه د میر اکبر خیبر ترور کېدل دا د کارمل زما په د معلوماتو په لوجه نه، د کارمل د ډلې لخوا دغه کار شوی و، ځکه چې دغه خپل د ګوند غړي تحریک کې د انقلاب او د پاڅون په لوري د داود خان د دولت په مقابل کې.
مننه مخکې پوهن صافی هم د مسلې ته اشاره وکړه. د خبرونه محدود وخت پاتې دی، په لاندو به ستاسو درنو میلمنو نظر واخلم. ډګروال صاحب نسیمی، ستاسو په باور پیغه وخت کې چې تاسو کار کوو د ډاکټر نجیب په وخت، پیغه وخت کې طبیعي خبره ده چې مثبت کارونه هم شوي دي، منفي کارونه هم شوي دي، وای چرته چې انسان وي خامخا مثبت کار هم وي او منفي کار هم وي، افغانان دغه وخت له تجربه څه باید زده کړي چې اوس یې تکرار نه کړي؟
همیشه افغانستان چې وران شو د شخصیت پرستۍ له وجې نه، مثلا یو تعداد د کارمل په تر شا ودرېدل، بل یو تعداد د ترقی په تر شا ودرېدل، یو تعداد د حفیظ الله امین تر شا ودرېدل، دا د شخصیت پرستۍ علت د افغانستان د ورانۍ سبب وګرځېد.
مننه ډګروال نسیمی. پټمن صاحب، د ثور په مبا باندې چې کله پرچمیان لري شول او واک یوازې خلقیانو ته وسپارل شو، یا په پیل کې چې دوی دواړه سره یو ځای وو، تقریبا ټولې چوکۍ د ډیموکراتیک ګوند د خلق او پرچم غړیو ته ځانګړې کړې، لیکن تر ننه پورې افغانانو دا زده نه کړل چې که چېرته یوازې په خپلو خلکو اعتماد څوک کوي، دولتونه نشي ټینګېدی. اوس هم همداسې دی، فرضاً د طالبانو په رژیم کې یوازې مولوی صاحبانو ته چوکۍ اختصاص شوي دي، دا یو ټکی. بل ټکی دا دی چې یوازې خپله مفکوره تر ټولو بره وګڼله، یعنی نورو خلکو ته د دوهم لاس په سترګه وکتل. فرضاً خلقیانو پرچمیان یو ډول مافوق، او نور افغانان په ماتریالیزم سوسیالیزم چې نه پوهېږي، د دوی په وینا هغه دوم لاس خلک وو. فکر نه کوي چې لږ تر لږه دغه دوی تجربې نن هم افغانانو نه دي زده کړي؟
شبر صاحب، ما په خپل صفحه کې په دې باندې ولیکنه کړې، په افغانستان کې د یو ګوندي سیاست ناوړه پایلې د تاسو څنګه دا پایل د اوسانو او خلکانو ته کتا وکړه، او مجاهدین هم پام دی لا باندې راغلل، او وروسته زموږ جمهوریت هم چې وو هلته عذاب وروسته نه کړ، او نن چې طالبان دي هم هماغه سیاست دی چې مثلا څلوېښت کاله وړاندې وو. دې سیاست په افغانستان کې نتیجه نه ده ورکړې. یو ګوندي سیستمونه او د خپلو ملګرو یا د خپلې ډلې سیاست افغانستان په قحطره حالت ته دی، هم په سیاسي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، او هم د بینالمللي روابطو په لحاظ باندې. وړاندیز مې دا دی په لنډه کې چې راځئ یو جانانه مردانوار اعتراف وکړو چې موږ د خپل ملت په وړاندې باندې اشتباهات، خیانت او جرم کړی دی. د خپل ملت نه معافه غواړو، د خپل خدای جل جلاله نه معافه غواړو، د خپل خلکو نه معافه غواړو. موږ دې وبخي تصحیح دا ده چې راځئ یو بل ومنو. هغه چې د پرون خلقه وو چې هر څه کې ما پنځه کاله پولیس شرخي کې تیر کړي، پورین تندې غېږ ورکوم، زما ورور دی، هر جرم جنایت چې کړې کما کړې، ما دې افه کې کده کړې دی افه کوم. هغه چې پرون طالب و انتحار کوي، نن په قدرت کې دی، بالکل په قدرت کې، منم دې، مګر ما ومنه. هغه دا ده چې یوازې ته نشي کولی. دا تجربه خلکانو هم تکرار کړي، دا مجاهدینو هم تکرار کړي، او دا موږ په جمهوریت کې هم تکرار کړه، او دا داود خان هم تکرار کړي. یو د بل سرونه خوړلي، راځي نور یو بل شتکو، یو د بل درناوی وکړو، او په افغانستان کې د افغانستان د ملت رایا، اراده او اساسي حقوق ومنو. پرته د دې بل لار نه لرو.
مننه پټمن صاحب. پوهان صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ فکر نه کوئ چې افغانانو له دې څلور څلوېښت کلن تاریخه واکمنو افغانانو څه نه دي زده کړي، بیرته صحوه په صحوه تکراری؟
هر حکومت تر هر نام لاندې، تر هر مفکورې لاندې، تر څو اکثریت د خپل ملت خپل نه کی او خدمت وټونه کی او دا عمل کې ثابت نه کی، دوی داس نه لري، دوام نه شي کولای. همدغه به تر څو چې دا ملت او د ازمکه او اسمانو همدغه خاورې مونږ به بده مصیبت دچار یو، یو بزی بل برازي هغه به نور خلق راولي.
مننه پخوان صاحبای اغلې کړو خیل لدی تیر څلور څلوېښت کلن تاریخ سزده نه کړو، د افغانانو انجام به څه وي؟ د اوسني نظام انجام به څه؟
د ټولو دوستانو د خبرو په تایید باندې باید وایم چې امیدوارم چې نور افغانان توپک ته نه ووایي، نو په د بهرنۍ استخباراتو باندې یا پیمسارګانو باندې اعتماد ونه کړي، بلکې خپل ولس ته مراجعه وکړي، هغه خپله نظریه او مفکوره په زور په خلکو باندې تحمیل نه کړي، بلکې له خلکو سره یو مشترک کار وکړي، او د افغانستان ملي ګټې ته لومړیتوب ورکړي. هر هغه حکومت او دولت چې 50% نفوس چې ښځې دي اغوی له نظر او غورځوي اغوی محدود کی اغوی کنټرول کی اغوی له تعلیم له پرپختک نه په اسلام منه کی د مطمئنه اوسی کی چې خپل مشروعیت لاسره نوري او کوم زرم لري هغه به د لاسه ورکی او د افغانستان تبایی به اسکرزی کی دنیا تجربه دا ثابته کړې ده چې هر څومره چې د افغان او بخښنه غواړم چې په پنجونو په تعلیم باندې سرمایه گذاری وشي کار وشي موږ مر بغاوت ملکونه پرمختګ کوي او یو باسواده نسل بروزل کیږي چې باعث خوشبختی او پرمختګ ګرځي. غیر دغه نه به خودکاما مغروره دیکتاتور او د بشري حقونو نقص کوونکي حکومتونه به له نابودي سره بل اخر مخامخ کیږي.
ډیر مننه اغلی کړو خیل پوهان وزیر صاحب محمد صدیق پټمن او ډګروال نور الله نسیمی چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. تر بل خبرونه مو خدای مل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.